امریکا غگ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
سلام قدر من اوریدونکو زان او شب آشنای پا روان خبرونه که پاموکی دی سیمه او نړی د مهم خبرونو سر ټکوته
طالبانو ویلی دی چې د افغانستان د حکومت د سولې د عالي شورا له هیئت سره به د مسکو په کانفرنس کې مخامخ خبرې ونکي. په تخار کې د طالبانو په حمله کې د ملي پوځ 12 عسکر وژل شوي دي او یو ټوپکوالا د امریکا د کالیفورنیا ایالت په جنوب کې د نڅا او شرابو په کلب کې دولس کسان وشتلی او وژلی دي.
درانه اوریدونکو په روانه خبرونه کې د پوره خبرونو له اوریدو وروسته په رپورټونو کې دا هم خبرو د افغانستان یو شمیر سیاسي ګوندونو په ټولو ولایتونو کې له سره د ولسی جرګې د ټاکنو د رایو د شمیرلو غوښتنه کړې.
د بیا شمارش هیله لري چې په ټولو افغانستان کې په درې دېرش ولایتونو کې د سره نه ټوله رایو شمیرنه وشي.
د سیاسي چارو پوهان وی مسکو کې د سولې کانفرنس ګټه نه لري.
دا کانفرنس چې افغانستان حکومت پکې نه وي هیڅ ګټه افغانستان ته نشي رسولی.
د نړۍ ګڼو مشرانو د امریکا د منځمهالو ټاکنو د نتایجو په هکله غبرګون ښودلی. درنو اوریدونکو دا او نور رپورټونه وروسته اورئ. اوس درته سید سلیمان شاه د دې ساعت پوره خبرونه وایي.
السلام علیکم. د افغانستان د حکومت د سولې د عالي شورا یو څلور کزیز هیئت په مسکو کې د افغانستان په باب په نړیوال کانفرنس کې د ګډون کولو په غرض نن روسیې ته روان شو. دا کانفرنس چې د کرملین په ابتکار رابلل شوی سبا د جمعې په ورځ پیل کیږي. د کابل پخوانی والی حاجي دین محمد د هیئت مشري په غاړه لري. پخوانی جهادي مشر قاضي محمد امین وقات د دغه سفر د اهمیت په اړه امریکا غږ ته داسې وویل:
دا نړیوال اهتمام او دا د افغانستان د ملت متحده غوښتنه چې هر دم د قربانی ورکوي چې افغانستان د دولت او د طالبانو ترمنځ مذاکرات پیل شي او هغه ابتدایي مذاکرات چې د تماس او تفاهم په حد کې وي د دې هم موږ استقبال کوو او امید لرو چې دې را پاینده کې دوام ورکړي.
په عین وخت کې د طالبانو یو 15 کسیز هیئت هم د مسکو په کانفرنس کې ګډون کوي. په یو مطبوعاتي بیان کې چې د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد نن د پنجشنبې په ورځ په ټویټر کې خپور کړی دی راغلی چې په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر شیر محمد عباس ستانکزی د طالبانو د هیئت مشري کوي. په بیان کې ویل شوي چې طالبانو د مسکو په کانفرنس کې د ګډون لپاره شپږ شرطونه ایښي وو. د افغانستان نظامي اشغال باید پای ته ورسیږي. دا کانفرنس د سولې د مذاکراتو لپاره نه دی رابلل شوی بلکې د یو سیاسي حل د لټولو کوشش دی. بله دا چې د افغانستان د حکومتي اساسو سره به طالبان مخامخ خبرې نه کوي او نه به حکومت د کانفرنس مشري په غاړه اخلي. تاسې زمونږ غږ د واشنگټن نوري. د تخار ولایت د خواجه غرب ولسوالۍ کې د ملي اردو پر وی قرارګاه باندې د طالبانو په حمله کې 12 عسکر وژل شوي دي او اته کسان نور ټپیان شوي دي. امنیتي چارواکو امریکا غږ ته ویل چې حمله تیر شپه د قندز تخار تر منځ واقع د ګلترش په سیمه کې وشوه. د تخار امنیت قماندان عبدالرشید بشیر ویل
طالبان در بیخان دستای خوجیفار و دستای هرکی خونده از عملاتی بسیار گسترده را بارا انداختن. 12 نفر شهید است. 8 نفر هم مجروح است.
د تخار د عامې روغتیا رئیس ډاکټر حفیظ الله صافی امریکا غږ ته وویل چې روغتون ته شل مړي او نهه ټپیان وروړل شوي دي. طالبانو په جګړه کې د نهه دېرش عسکرو او سیمه ییزو پولیسو د وژلو ادعا کړې ده. د ننګرهار ولایت د نازیانو په ولسوالۍ کې د بهرنیو ځواکونو په یوې هوایي حملې کې چې تېره شپه ناوخته د دغه ولسوالۍ د مورچه په کلي کې کړی د ملي اردو دوه عسکر او د داعش په خلاف جنګېدونکي درې تنه سیمه ییز پاڅون کوونکي وژل شوي دي. د غزنی ولایت د خوګیانۍ او د ولسوالۍ سرپرست امنیت قماندان حاجی احمد شاه تېره شپه د طالبانو په برید کې وژل شوی دی. د خوګیانۍ د امنیت قماندان یو امنیه قمندانه یو چارواکی غلام داود ترخیل امریکا غږ ته ویل چې حاجی احمد شاه له دریو پولیسانو سره یو ځای پر دولتي پوستو باندې د طالبانو د بریدونو په ترڅ کې وژل شو. طالبانو په یو بیان کې په دغه حمله کې 12 پولیسانو د وژلو او 50 کسانو د نیولو ادعا کړې. د غزنی د ولایتي شورا یو غړي امریکا غږ ته په تلیفون وویل چې شل کس ملکیان او امنیتي افراد چې د طالبانو په حمله کې ټپیان شوي د هوا له لارې د علاج لپاره کابل ته انتقال شوي دي. چارواکي وایي چې د تیرو اوو میاشتو په موده کې د افغانستان د ملي پوځ د هوایي قواو اوو الوتکې د تخنیکي عوارضو له کبله غورځېدلې دي. د رپورټ تفصیل له نوشابې اشنانه واورئ.
د افغانستان د ملي دفاع د وزارت د شمیرو له مخې په تیرو اوو میاشتو کې چې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې څرخي الوتکې غورځېدلې دي تخنیکي ستونزې لرلې. په لسګونو پوځیان، پیلوټان، ملکي ماموران او عام خلک وژل شوي دي. وروستۍ پیښه تیره میاشت د فراه ولایت د انردرې په ولسوالۍ کې له یو لوړ غره سره د جنګېدلو په وجې د یوې څرخي الوتکې سقوط و چې د پوځ د یوه قمندان په ګډون 15 تنه ملکي او نظامي ماموران پکې ووژل شول. د ملي دفاع وزارت د تخنیکي ستونزو په اړه ډېر څه نه دي ویلي. تر دې دمه څه اقدامات شوي دي او کنه؟ د افغانستان د هوایي ځواکونو یو پخوانی قمندان عتیق الله امرخیل په دې باور دی چې الوتکې یوازې د تخنیکي ستونزو له کبله نه بلکې د مسلکي او مجربو افرادو د کموالي له کبله هم غورځېږي.
د یو رپورټ له مخې له څه مودې نه راهیسې په کابل کې هدفي او قصدي وژنې زیاتې شوې دي. زیاتره د مدني ټولنو غړي په نښه کېږي خو نه معلومیږي چې تر چا یې د چا لاس دی. د افغانستان د سیاسي ګوندونو او جریانونو لوی ملي ائتلاف د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون نه په 30 ولایتونو کې له سره د ولسوالۍ د ولسي جرګې د رایو د شمیرلو غوښتنه کړې ده. خو د انتخاباتو کمیسیون ویلي دي یوازې په هغو سیمو کې به بیا رای وشمارل شي چې درغلی شک پرې کیږي. د افغانستان د ملي والد حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله د امریکا خلکو ته په پیغام کې د کانګرس د منځنۍ دورې د انتخاباتو د سرته رسیدو له امله مبارکي ورکړې ده. د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې د پوځیانو لپاره د نوو نظامي یونیفورمونو د جوړولو په خاطر 40 ملیون ډالر مختص کړي دي او اویا په سلو کې پیسې به کورنۍ قرضداتیانو ته ورکول کیږي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت نن د پنځشنبې پر ورځ هغه رپورټونه رد کړل چې پکې ویل شوی د آسیا بیبي په نوم یو مسیحي ښځه چې د توهین رسالت د قانون له مخې نیول شوې وه او تیره اونۍ د سترې محکمې د رئیس په حکم خوشې شوه له پاکستان نه بهر ایستل شوې ده. د امریکا د کالیفورنیا ایالت په یونایټ کلب کې د یو ټوپک والا په بدري غړو کې 12 کسان وژل شوي دي. د جنوبي کالیفورنیا چارواکو ویل چې دغه پیښه د چهارشنبې په شپه د وینچورا کاونټۍ او ولسوالۍ د 1000 اوکس په ښار کې وشوه. پولیسو ټوپک والا وویشت او مړې کړ. اف بی آی په دې اړه تحقیقات پیل کړي دي چې د ټوپک والا اصل نیت او هویت معلوم کړي. او د امریکا لوی څارنوال جف سیشن د جمهور رئیس ټرمپ په غوښتنه له خپلې چوکۍ نه استعفا کړې ده. ټرمپ د لوی څارنوال د دفتر په خوانی رئیس او د جمهور غوښتونکو د ګوند طرفدار میټ ویټیکر په موقتی توګه د لوی څارنوال په توګه مقرر کړ. خو د هغه دغه اعلان په ضد یو شمیر خلکو په واشنگټن ډی سي او نور ښارونو کې د احتجاجي مظاهرې غږ کړی دی. په کانګرس کې د ډیموکراتانو مشر میرمن نانسی پیلوسی د جمهور رئیس ټرمپ ناڅاپي اقدام غندلی دی او ویل دي چې د ټرمپ اصل مقصد دا دی چې 2016 میلادي کال د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې د روسیې د لاسوهنو او په احتمالي توګه د ټرمپ د انتخاباتي کمپاین سره د پټ تماسونو په اړه د بیا تحقیقات پای ته ورسوي. دا د دې ست خبرونه
د واشنگټن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د سیمې او نړۍ خبرونه مو اوریدل. پام وکړئ د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه تا. سبا د روسیې په پلازمېنه مسکو کې د افغانستان په اکلې وخونډه دایریږي. کته هم افغان حکومت له دې غونډې راضي نه ښکاري خو د سولې شورا څلور استازي مسکو ته لیږلي دي. طالبان ویل دي چې د قطر د دفتر نه 15 استازي په مجلس کې برخه اخلي خو د افغان حکومت له استازو سره ملاقات نه کوي. رحیم ګل ساروان په همدې موضوع رپورټ را لیږلی.
د روسیې پلازمېنه مسکو سبا د جمعې په ورځ د افغانستان په تړاو د سولې کوربه دی. مسکو کې به سبا د افغانستان د سولې په تړاو د کانفرنس د برخوالو ترمنځ بحثونه وشي. د سولې علي شورا وایي چې د افغانستان د سولې په تړاو د مسکو په ناسته کې د دې شورا د مرستیال حاجي دیر محمد په مشرۍ څلور کسیز پلاوی چې پکې د دې شورا درې نور مرستیالان مولوی عطا الرحمن سلیم، میرمن حبیبه سرابي او عبدالخبیر اوچقون شامل دي نن له کابل نه مسکو ته خوځېدلي. سول علي شورا وای دوی په دغه کانفرنس کې د افغانستان استازولي وکړي، خو افغان حکومت ته حکومت له ادرسه د کانفرنس ته څوک نه دی لیکلي، خو د کانفرنس هر کلی کوي.
حالا کې مسکو میزبان
دا چې مسکو د سولې د خبرو د ناستې کوربه شوی یا د سولې د پروسې د بریالیتوب هیله لرو چې دا ناسته ملموسې پایلې ولري.
سیاسي شنونکي بیا وایي د مسکو کانفرنس د افغانستان د سولې لپاره ګټه نه رسوي، بلکې روسیه غواړي چې د خپل امنیت په خاطر ځان ډاډه کړي.
دا کانفرنس چې افغانستان حکومت پکې نه وي او هغه پروسه چې دوی لارې ته اچولې، هغه پیشنهاد چې مخالفینو ته کړی چې راشي هر ځای کې کښېني مونږ سره سولې ته، او هغه تر څو تحقق نه وي پیدا کړی هېڅ ګټه افغانستان ته نه شي رسولی. مخکې به ورته اشاره وکړه چې دا صرف د ملي منافعو د روسیې دپاره په مسکو کې دا کانفرنس نیول شوی.
د سولې علي شورا تم خي چې د مسکو په ناسته کې به په لومړي ځل د سولې علي شورا غړي د طالبانو د قطر د سیاسي دفتر لغړو سره مخامخ وګوري. طالبانو د یو اعلامیې په خبرولو سره ویلي چې د مسکو په کانفرنس کې د برخې اخیستو لپاره 15 کسیزه پلاوی مسکو ته لیږلی، عام وګړي بیا دا چاره ګټوره بولي.
دغه مخکې ډېره غونډه تیر شوې ده، خو باقي طالبانو برخه نه ده اغستې، نور هیوادونو کې برخه اغستې دي، خو دې ځل ان شاء الله طالبان په دې کې رسما برخه لري. خو هغه دا اعلان کړ چې موږ په دې کې برخه لرو، د افغانستان لپاره به هر اړخ معلومات په دې کې شریکو، ان شاء الله د افغانستان لپاره ډېره ښه ده.
مسکو کانفرنس فکر کوم باید مفید تمام شي، د لپاره دولس کشور په دې کې ګډون کوي، او هر کشور اوس هلې ځلې کوي چې د افغانستان کې امن راشي، سوله راشي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي د مسکو کانفرنس ته به په مسکو کې د امریکا د سفارت استازي ولیږي ترڅو د طالبانو او د افغان حکومت ترمنځ د خبرو څارنه وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت دا هم ویلي چې ټول هیوادونه د طالبانو او حکومت ترمنځ د مذاکراتو ملاتړ وکړي ترڅو په افغانستان کې جګړه پای ته ورسیږي. د سولې لپاره د مسکو کانفرنس د نومبر د میاشتې په نهمه یعنی سبا د جمعې په ورځ د دولسو هیوادونو په ګډون دی ویږي. دا کانفرنس په پام کې چې د سپتمبر په څلورمه وشي، خو د افغانستان د حکومت په غوښتنه ځنډېدلی و.
راډیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا راډیو، منځنۍ سپا 1296 اف ام 3.15.
بنګک د واشنگتن د سټډیون اوري. د افغانستان سیاسي ګوندونو او جریانونو لوی ملي ائتلاف د ټاکنو له خپلواک کمیسیون نه په درې دیرش ولایتونو کې له سره ولسی جرګې د ټاکنو د رایو د شمیرلو غوښتنه کړې. خو د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي د هغو سیمو رای به بیا شمیرل کیږي چې پرې د درغلیو شک شوی. په موقع په دې اکړه له کابله د امریکا غږ د همکار اکرام شینواری رپورټ.
د افغانستان د سیاسي ګوندونو او جریانونو لوی ملي ائتلاف یو شمېر چارواکو نن د پنجشنبې په ورځ کابل کې یو خبري کانفرنس ته په وینا کې وویل چې دغه ائتلاف یوازې هغه رای مني چې د بایومیټریک سیستم له لارې یې راچوونکي پېژندل شوي وي. دغه ائتلاف په استازیتوب د جمهور رئیس پخواني ځانګړي استازي احمد ضیا مسعود خبریالانو ته وویل چې که د ټاکنو خپلواکه کمیسیون کړنې همداسې دوام ولري، نو دا به په افغانستان کې د یو بل بحران د رامنځته کېدو سبب شي.
ائتلاف ملي بزرګ د افغانستان
د افغانستان لوی ملي ائتلاف هغه رای چې د بایومیټریک سیستم لپاره اچول شوی وي قبلوي، او هغه رای چې د بایومیټریک سیستم لپاره نوی اچول شوی نه قبلوي.
اوره قبول نه میکنه.
د افغانستان د سیاسي ګوندونو او جریانونو لوی ملي ائتلاف کې د افغان حکومت اکثره سیاسي مخالف مشران او جریانونه شامل دي، او هم په خوانی جمهور رئیس حامد کرزی ملاتړ کوي. دغه ائتلاف یو بل غړي همین د بایومیټریک د سیستم او د بایومیټریک سیستم پرته د اچول شو رای پر بیلولو ټینګار سربیره وویل چې ځای ائتلاف د ولسی جرګې ټاکنو په ورځو په درې دیرش ولایتونو کې د رایو د بیا شمیرلو غوښتنه هم لري.
د افغانستان د ټولو ولایتو کاندیدان او هغه خلک چې رای ورکړی دي هغه د بیا شمارش هیله لري چې په ټولو افغانستان کې په درې دیرش ولایتو کې د سره نه ټوله رای شمیرنه وشي.
د افغانستان د ټاکنو د خپلواک کمیسیون او ټاکنیزو شکایتونو د کمیسیون د موافقې له مخې د ټاکنو کمیسیون د بایومیټریک سیستم له لارې او هم هغه رای چې دغه سیستم پرته کارول شوی خو په اړه شکایتونه نشته هم معتبرې ګڼي. د ټاکنو خپلواک کمیسیون منشي او وایان سید حفیظ الله هاشمی امریکا غږ آشنا راډیو ته ویل چې دا کمیسیون د رایو د بیا شمیرلو په برخه کې سرګنده کړنلاره لري، او د هغې له مخې که شکایت موجود وي رای بیا شمیرل کیږي. هلته
دغه لایحه او طرزالعمل دي دغه شمارش مجدد یا دوباره شمارل کیږي. دل دی رای پانو مشخص واضح دی چې قانون مطابق جوړ شوی دی. هر دغه ځای کې چې مشکلات سیږي او هر هغه ځای کې چې اعتراض او شکایت وسیږي، هم د شکایت کمیسیون هم دارنګه
زمون کمیسیون هغه امر ورکړي او مجدد شمارش لپاره چې دا اوس د دولس ولایتو کې مجدد شمارش شروع دی.
د افغانستان د ټاکنو خپلواکه کمیسیون منشي د بایومیټریک سیستم له لارې او دغه سیستم پرته د اچول شو رایو په هکله د سیاسي ګوندونو او جریانونو د لوی ملي ائتلاف د غوښتنې په ځواب کې ویل چې د ټاکنو خپلواکه کمیسیون د بایومیټریک سیستم له لارې د رایو کارول حتمي ګڼلي، خو په هغه صورت کې چې دغه سیستم پرته رای کارول شوی وي خو په اړه شکایت نه وي نو دغه سی رای هم معتبر شمیري. ټاکل شوی و چې د ولسي جرګې د ټاکنو لومړنۍ پیالي د لړم د میاشتې په 19 اعلان شوی وي، خو د ټاکنو خپلواکه کمیسیون وایي د ولر تخنیکي او په ځنډ د ټاکنو د ترسره کېدو له امله به د ولایتونو لومړنۍ پیالي د لیندۍ په 2 او د کابل ولایت د ټاکنو پیالي به د لیندۍ په 10 اعلان شي. د افغانستان د سیاسي ګوندونو او جریانونو لوی ائتلاف ګواښ کړی چې که چیرې د دغه ائتلاف چارواکو په روینا د ولسي جرګې د ټاکنو پیالي په شفافه توګه اعلان نه شي نو دا ائتلاف به د جمهوري اسد پر روان ټاکنو کې د خپل ګډون په اړه پرېکړه وکړي. دغه ائتلاف یو چارواکي احمد ضیا مسعود ویل چې ډېر ژر به د جمهوري اسد ټاکنو ته د خپل ائتلاف له دننه څخه یو نوماند معرفي کړي. هغه ویل دا ائتلاف به د اته تنو لیست د خپلو نوماندانو په توګه خپور کړي چې پکې به د جمهوري د نوماندۍ تر څنګ د هغه درې مرستیالان او هم د اجرایوي صدراعظم دپاره د یو نوماند او درې مرستیالانو نومونه به پکې شامل وي. د افغانستان په اساسي قانون کې د جمهوري رئیس دپاره دوه نوماندان په پام کې نیول شوي. تر اوسه د افغانستان د جمهوري اسد ټاکنو ته جمهوري رئیس محمد اشرف غني او په هندوستان کې د افغانستان پخواني سفیر شهزاده محمد عبدالي خپل چمتووالی ښودلی دی.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
زمان غاک دا واشنگتن دا ستادیون آوری. دا تخار کندوز ترمن سرحدی سیمه که وصله والا طالبان و دا افغان زواکونو پر پوستو بریدونه کلیدی. شل تن سر تیری پکه وجل چیویدی. گلهیم نیازمن رپورت را لگلی.
د قندوز او تخار ولایتونو ترمنز د کلتراش په سیمه کې 13 شپه 12:30 بجې د ملي اردو پر بیز وسلوالو طالبانو برید کړي. دغه جګړه تقریبا 2.5 ساعته دوام درلود چې دواړو خواو ته درانه تلفات وخته دي. د تخار د امنیت قومندان عبدالرشید بشیر وایي چې وسلوالو طالبانو پر افغان قواو بریدونه کړیو، خو په دې ونتوانید چې د ملي اردو قرارګاګانی ونیسي.
طالبان د دې اندازه خوجیوار او د سای هرچی پوند زمالاتی بسیار گسترده را بار انداختن. 12 نفر شهید است، 8 نفر مجروح است.
طالبان او د خواجه غار او قندوز ترمنز د ملي اردو پر پوستو پراخ بریدونه وکړل چې په کې 12 تن افغان سرتیری وجل شوی او 8 تن نور ټپین شوی دي. خاغلی بشیر وسلوالو طالبانو ته هم د تلفاتو د ورړولو یادونه کوي، وایي چې د وسلوالو طالبانو تلفات تر 30 تنو زیات دي. د تخار ولایت د عامې روغتیا رئیس ډاکټر حفیظ الله صافی وایي چې د جګړې لسیمې د تخار عامې روغتیا روغتون ته د 30 تنو جسدونه راوړل شوي او د بیگانه جګړې نه ته نه ټپیان په دغه روغتون کې ترتا دوی لاندې دي. تیره میاشت هم وسلوالو طالبانو د تخار قندوز ترمنز د ملي اردو پر پوستو په بریدونو کې افغان ځواکونو ته تلفات اړولي وو. ذبیح الله مجاهد چې ځان د وسلوالو طالبانو ویان معرفي کوي، رسنیو ته یې په یو لیږل شوي ټلیفوني پیغام کې ادعا کړې چې د دوی طرفدارو د محلي پولیسو ملي اردو 9 تنه سرتیري وجلی دي. خو سیمه ایز مسؤلین د طالبانو دغه ادعا بې بنسټه بولي، وایي چې په تیره شوې جګړه کې د طالبانو تلفات تر افغان ځواکونو ډیر دي. ګلریم نیازمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
د واشنگتن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري. امریکا غږ آشنا رادیو نه د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه ته ادامه ورکو. د نړۍ ګڼو مشانو د امریکا د منځمهاله ټاکنو د نتایجو په اړه خبرګون ښودلی دی. اوس د امریکا شریکان او سیالان غواړي پوه شي چې د اساسو په مجلس کې د دیموکرات ګوند اکثریت حضور، د ولسمشر ټرمپ پر ماموریت او د سپینې ماڼۍ پر بهرنۍ پالیسۍ څه اغیز کولی شي. سمیع الله جلالزی د همدې موضوع جزئیات سره په رپورټ کې راغون کړي.
دیموکراتانو د امریکا د اساسو په مجلس کې خپل بریا اعلان کړه او دا یې په هیواد کې یو نوی ورځ وبلله. وایا دا د امریکا د بهرنۍ پالیسۍ لپاره هم ضربه ده. شنونکی پیټر تروبوویتس وایي
جمهور رئیس ټرمپ اوس د بهرنۍ پالیسۍ په برخ کې ډېر څه کولای شي. هغه اوس د کورنۍ سیاست په پرتله پکې ډېر واک او قدرت لري او کولای شي مختلف اقدامات وکړي. زه فکر کوم ټرمپ به پر چین تجارت او ایران او له مکسیکو سره پر سرحد فشارونه زیات کړي.
تروبوویتس وایي دیموکراتان ممکن د چین پر وړاندې د جمهور رئیس ترامپ لاتر وکړي. واشنگتن د 250 میلیارد ډالر په ارزښت د چین پر وارداتو تعرفه لګولې او بیجینګ تورنوي چې غیر متعادل تجارت کوي. چینی چارواکو د امریکا پر نتایجو د نظر لورکولو ډډه کړې ده. اروپای ټولنه هم د موټرونو په شان په خپلو مهمو محصولاتو د امریکا پر تعرفو اندېښمنه ده. د جرمنی د بهرنی چار وزیر د چهارشنبه په ورځ وویل د انتخاباتو نتایج نشي کولای تشنج او جنجال کم کړي.
د اتلانتیک دی غړته موږ باید د امریکا شعار ته چې امریکا په هر څه کې اول ځواب پیدا کړو او هغه د اروپا اتحاد دی.
روسیا ویله متحده ایالاتونو سره به روابط بدل نشي ځکه تر دې نور نشي خرابېدای. شنون کې همدارنګه په منځني ختیځ کې په اساسي ډول د امریکا د سیاست بدلېدو ته هیله من نه دي.
کله چې خبره پر سعودي عربستان او منځني ختیځ د وسلو پلور ته ورسیږي ممکن یو شمېر غږونه واورو او هغه به دا غږ وي چې په یمن کې جګړه پای ته ورسوي.
اسرائیل له جمهور رئیس ترامپ څخه غوښتنه کوي چې د خپل سولې له پلان سره پر مخ لاړ شي. دغه پلان له مخې د امریکا سفارت له تل ابیب څخه بیت المقدس ته ولېږدول شو. فلسطیني چارواکي د بدلون غږ کوي.
په امریکا کې دیموکراتان داسې یو موقعیت ته نږدې کیږي چې ممکن بالاخره د سولې بهیر ته د رسیدو لامل شي.
د امریکا کانګرس ته د میرمنو تاګ په ځانګړي ډول په فلسطین کې د زیږیدلې رشیده طلایب بریا په نړیواله کچه ستایل شوې ده. د طلایب تره فلسطین کې له خپل کوره په دې اړه وایي:
ټوله سیمه د رشیدې پر بریا ویاړي، ځکه دا لومړنۍ فلسطینی عرب مسلمانه ده چې دې مقام ته رسیږي.
د نړۍ مشران به اوس په تمه وي چې له دې وروسته د امریکا په سیاستونو کې څه تغییر راځي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لاري په منځني څپه 1289 اف ام 3.15 د انټرنټ لاري pashto.voa.com.
په افغانستان کې د بادامو د صنعت د پراختیا ټولنه وایي چې سکل د بادامو په صادراتو کې زیاتوالی راغلی چې د 15000 میټریک ټنو نه 9000 میټریک ټن ته لوړ شوی. په مزار شریف کې د قنند بادامو د حاصلاتو د زیاتوالي په اړه خوشحالي څرګندوي. نور تفصیل پر رپورټ کې اوري.
په افغانستان کې د بادامو د صنعت د پراختیا ټولنه وایي چې سږ کال د بادامو په صادراتو کې زیاتوالی راغلی چې د 15000 میټریک ټنو څخه 9000 میټریک ټنو ته لوړ شوی. او په مزار شریف کې د قانون د بادامو د حاصلاتو د زیاتوالي په اړه خوشحالي څرګنده کړې ده. نور تفصیل په رپورټ کې واوري. د مزار شریف د شمال ختیځ سمو او بلخ په ولایت کې د بادامو باغوانانو ملي جشن جوړ کړی و. په دې جشن کې د بادامو تر لسو زیات ډولونه نندارې ته ایښودل سیوه. احمد جاوید حمیدزاده په افغانستان کې د بادامو د صنعت د پراختیا د موسسې اجرایوي مسؤل د دې جشن د نندارې په وخت کې وویل چې د بادامو حاصلات سش کال د نورو کلونو په پرتله لوړ سوي دي. د دې موسسې د ارقامو له مخې سش کال د بادامو صادرات 6 میلیونه ډالرو ته لوړ سوي دي.
ما ریکارډ هایی داریم که تقریبا از 29 میلیون ډالر در صادرات در سال گذشته داشتیم که خوشبختانه به 35 میلیون ډالر تقرب یافته امسال.
موش په دې اړه ریکارډونه لرو چې تیر کال مو 90 میلیونه صادرات درلودل او سش کال مو صادرات و 15 میلیونه ډالرو ته لوړ سوه او کوشش کوو چې نور هم لوړ سي. احمد شاه د سمنګان د ولایت یو تن باغبان او د تخار د ولایت باغبان وایي چې
باغای ما این سال حاصلشان خوب بود تا صدقه مطلب حاصل صحیح گرفتیم. بازارش هم مقدر مقصد بد نبود و قسمتی خوب بگوییم نبود. پارسال 30 سیر بود این سال 60 سیر شد.
سشکال حاصلات دیر شسویده. کوشش کوو چې د خرڅلاو بازار یې هم باید شکړو، خو بیا هم د نورو کلونو په پرتله شو.
هیڅ موږ راضی نه یو چې بازارابې نه دره.
دی وایي چې د حاصلاتو څخه راضی یو، خو د خرڅلاو څخه راضی نه یو. د کرهنې او مالداری د وزارت په وینا د افغانستان د یو دیشو څخه تر 15 میلیون ډالر په ارزش بادام نور هیوادونو ته صادریږي. افغانستان شپږنوي ډوله بادام لري چې په دې کې نه ډوله د تجارت په ډول تولیدیږي او په نړۍ کې په 12مه درجه ځای لري.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بی‌طرفه او موثق راپورونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مه هیروئ.
د روان خبرونه روسي رپورت اوري. د نورستان په ولایت کې ورسله نه کالونو نه د پولیو مثبته پیښه موندل شوې ده. چارواکي وایي دغه پیښه وایروس د پاکستان له کراچۍ سره تړاو لري. زموږ خبريال زبیح الله غزي په همدې تړاو د نورستان د امیر روغتیا رئیس ډاکټر زکی الله سوري سره مرکه کړې او لومړی ترې په فلج د اخته شوي ماشوم د هویت په اړه پوښتلې دي.
دغه لومړنۍ پیښه ده په نورستان کې وروسته له نهه کالو چې د پولیو مثبته شوې. بدبختانه دا ماشومه منصفه نومېږي، د حزبالله لور ده او تقریبا شپږ میاشتې عمر لري. دغه ماشومه په ترونس کلي کې او د همدغې منطقې دي. د وایرس چې کومه نتیجه راغلې ده دا تړاو لري د اول درجه کې د راول پنڈی د پاکستان سره، دویمه درجه کې دغه شباهت لري د څوکۍ ولسوالۍ د کونړ سره. نو دغه وایرس یعنی دا شباهت لري، چونکه دا خلک زمونږ استاد خلک اکثره پاکستان ته تګ راتګ لري او کونړ خو لاره ده، ننګرهار زمونږ د نورستان د خلکو لاره ده. نو ممکن دغه وایرس دغه طریقه راغلی.
او څومره خطر شته دی په نورستان کې؟ ځکه دا خو لومړنۍ پیښه شوه په گاوان کونړ کې پیښه وی، څومره خطر پیښېدلی شي که مخنیوی ونشي یا غلطه واکسین ونشي، خلک ناغیړي وکړي یا خپل ماشومانو ته واکسین ونه رسي، نو څومره خطر پیښېدلی شي رئیس؟ که چیرته
ستاسو په وینا مخنیوی ونشي نو ډېر په تیزۍ سره شرایط کې یو ممکن نور ماشومان خدای ناخواسته په دې باندې مصاب شي. ټولنې او د ټولنې د خلکو نه هم ستاسې له طریقې هیله کوو چې خپل ماشومان زمونږ ټیمونه چې ساحو ته راځي هغوی ته راوباسي او وخت سره واکسین شي.
یعنی یو کمپین شوه ده د ام دی پیښې نه وروسته او بل کمپین هم تاسو لرئ؟
بله، بل کمپین د نومبر په میاشت کې وي او دسمبر په میاشت کې بل کمپین هم وي. نو دغه روان لنډ وخت کې انشاءالله یو کمپین بل او یو په دسمبر، یعنی په دغه 2013 کال کې به دوه کمپین نور هم موږ ولرو.
خدای دې خوشحاله لرئ رئیس.
ټول نورستان ولایت کې او ټول ولسوالیو کې.
تشکر ژوندی اوسه، ډیره مهرباني رئیس، ډیره مننه.
څو مهم خبرونه. د تخار ولایت د خواجه غار پولیسوالۍ کې د ملي اردو په یوې قرارګاه باندې د طالبانو په برید کې دولس عسکر وژل شوي دي. د ننګرهار ولایت د نازیانو پولیسوالۍ کې د بهرنیو ځواکونو په یوې هوایي حملې کې چې تېره شپه د دغه ولسوالۍ د مورچه په کلي کې کړي، د ملي اردو دوه عسکر او د داعش په خلاف راپاڅېدلي درې تنه سیمه ییز پاڅون کوونکي وژل شوي دي. لڅمودینه په کابل کې هدفي او قصدي وژنې زیات شوې، چې زیاتره د مدني ټولنې غړي په نخښه کېږي، خو نو معلومیږي چې تر شا به د چا لاسي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت نن د پنځشنبې په ورځ هغه رپورټونه رد کړل چې پکې ویل شوی د آسیا بیبي په نوم یو مسیحي ښځه چې د توهین رسالت د قانون له مخې نیول شوې وه، تېره اونۍ د سترې محکمې د رئیس په حکم خوش شوه له پاکستان نه بهر ایستل شوې ده. د چهارشنبې په ورځ په سپینه ماڼۍ کې د یو مطبوعاتي کانفرنس په دوران کې د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ او د سی این این تلویزیون د خبریال ترمنځ د لفظي شخړې نه وروسته سپینه ماڼۍ په خبري کانفرنسونو کې د سی این این د تلویزیون شبکې د خبریالانو په ګډون باندې بندیز لګولی. د امریکا لوی څارنوال جف سیشن د جمهور رئیس ټرمپ په غوښتنه له خپلې چوکۍ نه استعفا کړې ده. ټرمپ د لوی څارنوال د دفتر پخوانی رئیس او د جمهور غوښتونکو د ګوند طرفدار میټ ویټیکر په موقتي توګه د لوی څارنوال په توګه نومولی دی، خو دغه اعلان په ضد خلکو په واشنگټن ډي سي کې د سپین ماڼۍ مخته د احتجاجي مظاهرو غږ کړی دی. د واشنگټن د اکسپرس ورځپاڼې د هغو دوو ښځو عکسونه چاپ کړي دي چې عمرونه یې له سلو کلونو نه پورته وو او د سه شنبې په ورځ یې د لومړي ځل لپاره د امریکا د کانګرس د منځنۍ دورې په انتخاباتو کې خپلې رایې واچولې. د ورجینیا ایالت 16 کلنه اوسیدونکې ماریا ویلس ډی بونیلا چې په 9 کلنۍ کې امریکا ته مهاجره شوې وه وای چې په انتخاباتو کې د ګډون ارمان پوره شو. او د واشنگټن ډي سي ښاروال میلمن موریل باوزر شخصاً دغه ښار د 104 کلنې ښځې مارګریټ نوور ووډ کور ته ورغله او هغې مننه ورکړه چې د ښاروالۍ په انتخاباتو کې رای واچوله.
د ګرانو اوریدونکو، نیم ساعت دومه خبری پښتو خبرونه په همدې ځای پای ته ورسیده. بیا هم تاسو ته د خبرونه اوریدو ته را بولو چې په څو لاندې شیبو کې به پیل شي. تر بیا لیلا مالشي.